یاسین نوری در یک مجله خبری با شماست.
ستر فروخ تاسو ستړی مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو ورستۍ نیم سات پښتو خبری مجلې ته موز هر کله کوم. په دې خبری مجله کې په کابل کې د نننۍ ځان وژونکې حملې له ورستۍ جزئیاتو مو خبرو. د حمله په دارالامان کې شوې. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په کې ملکیانو ته هم مرجوبله رسېدلې. دغه راز په پېښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو د برید له ورستۍ جزئیاتو مو هم خبرو چې ویل کې له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو مخکې د چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زیل ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مو سي په موږ دې ساده مهمه خبرونو سرخطه. نن په دارلمان کې ماښام انتحاري حمله سوې ده. کورنۍ چارو وزارت وایي شایي ملکي خلک پکې وژل شوي او زخمیان وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون حمله په شدت غندلې ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله ناوړه کار بللی دی. په دارلمان کې نن ماښام د روسیې سفارت پر مخ مخسرک انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان رسیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې ملکي خلکو ته شایي زیان پکې رسیدلی وي، خو دقیق شمېر یې لا نسي څرګندولی.
سوالی ساعت 5:30 شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارلمان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در طرف
شغلی دانش وویل چی دی حمله هدف نده مشخص سوی. خوشا خواته د ملکی خلکو د کار او استوګنی ځایونه دی نو شای ملکی تلفات ولري. د ازادي راډیو په خبرونه کې به ورسته په دې اړه معلومات درته وړاندې کړو. د ملي امنیت شورا مشر نن په چارسده کې پر پاچاخان پوانتون حمله وغندله. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د حمله د خلکو د ده حمله پر خلک پر ملکی خلکو حمله غندی. وسلوالو کسانو نن په پاچاخان پوهنتون کې د محصلینو پر لیلیه حمله وکړه چې شل تنه پکې ووژل او 15 تنه پکې زخمیان شول. د تحریک طالبان پاکستاني قومندان عمر منصور نن د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د پاچاخان پوهنتون یو محصل د دغه حمله په اړه وایي
سار وختي موږ داسې وجوړ ډېر زیاتره سټوډنټان چې کوم دی دا ټول ودو دي چې کوم دی اټیک وکړو د بیک سایډ نه ګیسټ آؤټ سایډ نه رال شپږ کسان وو. بس ناکینګ بیک اول چا ته روم کولا بس په هغې باندې به شروع کول. ډېر زموږ ملګري چې هغه ودو
د پاکستان پوځ وایي چې پاچاخان پوهنتون یې له وسلوالو کسانو پاک کړی. حملې شپږ ساعته دوام وکړ او څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی او تر دې خبرونو وروسته به معلومات درته وړاندې کړي. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې د پیل لپاره د سویس په داووس ښار کې راغونډ شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سویس کې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره داووس ته ولاړ. دوی د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای سي څېړي. د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ چټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز هم په دغو بحثونو کې شامل دي. امریکایی هنرمند لیوناردو دی کاپریو نن د فورم د غونډې په پیل کې ګډونوالو ته وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دی وايي موږ نور اجازه نه سو ورکولای چې د تیلو، سکرو او غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت د راتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په فورم کې دی. د ګډون لپاره په دغه فورم کې د ګډون لپاره نن د سویس زوریخ ښار ته تللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف سره په زوریخ کې تر کتنې ورسته دا واستدی. د افغانستان ولسمشر شایي په دغه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د ځینې هیوادونو له مشرانو سره ځانته ځانته کتنې هم ولري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې وسوغندلې او نن یې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا یو ډېر بد کار و. په سعودي عربستان کې د یوه شي عالم شیخ نمر ته اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنسلګریو حملې وکړې. د حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عربي اماراتو له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وایست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر دې هیواد د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي. امریکا تر هغه وروسته چې ایران لري واټن وشتونکي مزایل وازمویل پر دغه هیواد تازه بندیزونه ولګول. جواد ظریف وایي چې د امریکا دا بندیزونه د تهران راکټي ازموینې ته توجه ورکوي چې لځانه یې د دفاع لپاره کړی دي. د روسیې پیسې روبل نن د ډالر او یورو په وړاندې په بیسار ډول راولويده. نن ورځ په نړیوالو مارکیټونو کې یو ډالر په څکم یو تیا روبل او یو یورو په څ باندې اته تیا روبل بدلیږي. د روبل د بای د ټټېدو اومده دلیل د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخ ټټېدل دي چې نن د یو بیرل تیلو نرخ څکم 28 ډالر ته راولويدلې دی. او د روسیې فضایی ادارې روسکاسموس ویلي چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د کمزورتیا له امله یې سپوږمۍ ته د یوې فضایي بیړۍ د استولو پلان له 2013 میلادي کال څخه 2015 ته ځنډولی دی. د ادارې ویلي چې د دغې پروژې نوې بودیجه 18.5 میلیارد ډالر ټاکل شوې ده. مخکې داسې اټکل شوی و چې دا فضایي بیړۍ به چې یو انسان هم به هم پکې سپور وي په 2013 میلادي کال کې سپوږمۍ ته واستول سي او 25 میلیارد ډالر بودیجه ورته ټاکل شوی. مسکو غواړي د روسیې په لرې ختیځ کې د فضایي پروازونو له یو مرکز ډیر زیات د زیات وزن لږدونکی راکټ وتوغوي، خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د اداري فساد له امله خنډونه ورته پیښ شوي دي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن ځان وژون کې حملې ملکي وګړو ته مرګ ژوب لاړول، خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم.
انفجار ناشی از کنده انتحاری برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در محل برای مردم آسیب رسیده.
په پېښور کې د باچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په برید کې بیا له شلو زیات کسان چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثره محصلان دي وژل شوي دي. په دې اړه چې دغه حمله به د لوړو زده کړو پر بهیر څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی کارپوه سره څېړلې ده. په سویس کې په نړیوال اقتصادي سرمشریزه کې د ګډون په مقصد افغان ولسمشر هغه هیواد ته وخوځېد.
دغه ریته با اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې تر سره رسولې دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
د ولسي جرګې غړي سره نن د ژمي پر رخصتۍ لاړل. په دغه دوره کې دا جرګه څومره اغېزمنه وه؟
دی په خپل د یو کال کې ټول صلاحیتونه نه واکونه نه هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه ده اخیستې.
د سعودي عربستان ته د چین د ولسمشر د سفر له حاله مو هم خبرو. له پېښور وروسته کابل هم نن د یوې حملې شاهد و. په کابل کې نننۍ حمله د دارالامان په لوی سړک شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا حمله نن مازدیګر پلو شوې ده او پکې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر نه دی معلوم. د ازادي راډیو خبریالان هم د پېښې ځای ته رسېدلي او همدا شېبه له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب راته ووایه چې د دغې حملې په اړه وروستو جزئیات څه دي؟
بلې سلام وړاندې کوم. اول خو باید ووایم چې دغه نننۍ انتحاري حمله په 5:15 باندې وشوه. د دارالامان په عمومي سړک باندې د روسیې سفارت ته نږدې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اغلب ګمان دغه حمله چې انتحاري وه د موټرسایکل په واسطه شوې ده. دغه راز ده وویل چې تلفات رامنځته کړي، خو د تلفاتو د دقیقو ارقامو په اړه د څه ونه ویل. په عین حال کې د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش هم په دې اړه لازمي رادیو سره مرکه وکړه او د ازادي رادیو ته وویل
سوالی ساعت 5 د دقیقې شام امروز انفجار ناشی از تکنده انتحاری در ساحه سرک دارالامان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بودیم برای مردم آسیب رسیده.
عینی شاهدانو ویلی چې دا حمله انتحاری ده او د موټر په واسطه شوه او په دې پیخه کې څو ملکی موټر چې یو کاستر ډول موټر هم پکې شامل ده تخریب شوی دي او تا دوه موټر او راخسته. عینی شاهدانو ویلی چې په دې پیخه کې ډیر تلفات اوختي ولی تر اوسه لا هم دغه پیخه د دقیقو د تلفات او دقیق ارقام په اړه نه دی ویل سی ولی زین ناتایید شوی راپورونه وایي چې تر اوسه سلور کس په دې پیخه کې وژل شوی ملکیان او د شلو په شاوخوا کې زخمیان دي او د دې حمله مسؤلیت هم کومیدل تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی.
نسیم شفق له تاسو نه مننه ک د دې حمله په اړه مو نور جزئیات ترلاسه کړل هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړو. له کابل زو پیښور ته پیښور هم نن سهار وختي د یوې ډلیزې حمله شاهد ده. حمله په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون شوی و. چارواکی وایي چې په دغه برید کې د دې پوهنتون محصلانو ته زیاته مرګ ژوبله رسېدلې. په حمله کې له شلو زیات کسان وژل شوي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په مهال یې څلور بریدګر یا وسلوال چې په دغه پوهنتون یې برید کړی و هم وژلي دي. پر دې پوهنتون د دغه حملې په اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په همي وبخې د زبی مومن پر راپور کې اوري.
د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید پای ته رسیدل او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پونتون د زده کوونکو په ګډون غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. امنیتي چارواکي وایي چې وډاله تر هغه د چهارشنبه پر سهار د پونتون د ودانې د شالخوا پر پاچا خان پونتون برید وکړ او د پونتون ودانې ته تر ننوتلو وروسته یې ناتار ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخوانی وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پونتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لمړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو د یاد پونتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لکتر لگا شل کسان وجل شوی او تر 50000 ټپان دي. نو موړی دا برید په قبایلی سیمو کې دروانو پوځي عملیاتو خبرګونو بالا ویل کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډیره زیاته وه. دا خلک چې کله پونتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکی دا ډزې کړي او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لمړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې شل کسان مړه او تر 30000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تر هغه پر ضد ضربې ځ پوځي عملیات روان دي نو ظاهره ده چې د غبرګون وي او دا برید هم دغه عملیاتو غبرګون دی. ویل کېږي چې پر پونتون د برید پر مهال په پاچا خان پونتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول څلور بریدګر ترهګر وژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیانې د 400 مردان او پیخور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په 400 کې پر پاچا خان پونتون برید وکړ چې په یاد پونتون کې د پاچا خان بابا د 23 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او مېلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکل شوی و. د پاچا خان پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سموده مخکې ورته پر پونتون د برید په اړه خبرداري ورکړل شوی و خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون د برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي.
د باچا خان پر پوهنتون د برید بیلابیل عکس العملونه راپارولي. د خبر پښتونخوا ایالت حکومت پېښور پر د یو ښوونځي په پوځي ښوونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر په 14 وشو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و. خو له دغه جدید تدابیرو سره سره بیا هم پر دغه تعلیمي مؤسسې برید وشو. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته وویل که څه هم نننی برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري خو دغه بهیر یو مخ نشي درولی. صالح محمد صالح د امریکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوالو پر دغه تعلیمي مؤسسې برید وکړ.
طالبان یا د بهترګر تهګر چې په اصل کې لوی دښمن په تعلیم غري غري چې تعلیم چې دلته څومره عام دي د ترګرۍ لاره به مخنیوي بکی هلته دا ځوانان یا به ترګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف زندان خواته یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي هلته زیات شي. نو تعلیم هغې که فوج دښمن غري سیاسي پارتیانې غري نو لوی دښمن په هغې کې هغې تعلیم غري ځکه هغې طالب بل شی دایي تعلیمی ادارے طرح دہشت گرد خبر مقصد دائی کہ دہشت گر پھیلاؤ کو داسی جی واقعی خلق اور تخیال سی
بله خټک صاحب دغه سی بریدونه د پاکستان په نور ایالتونو کې هم کیږي پسند کې هم کیږي مثلا په پنجاب کې هم کیږي خپل ته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي ول په خیبر پښتونخوا کې دغه سی یو بریدو سی تاسو نظر څه دی
دلته کې اصل زیات کیږي پنجاب او دغه پښتنو دغه کې وطن کې دلته کې د دویم دغه دی تعلیمي شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غوړي چې پښتانه کم ترګر دی نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي نو پښتنو خو دی غواړي چې د ترګرې سپایي پاتې شي او نور هغه کې تعلیم باندې ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کیږي تعلیمي ادارې دا ډول څه لکړي چې آسان نه په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترګر دي هغه زیات فکري په توګه باندې زیات ترګر دي او هغه اکثر د تعلیمونه کړي دي تعلیم یافته دي لږ ډېر سبق ویلې دي موږ پښتنو کې عام خلک دې ځان سره کړي دي څه برین واش کړي دي زیات پوه نه دي خو بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولي او دغه کوو دلته تعلیمي ادارې دې ته پاره څه پته نشته دي څه لوی دښمن ښکاري
بله خټک صاحب پېښور پر پوځي ښوونځي باندې لورستې حمله را دي خو په پټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو امنیتي اقدامات زیات سی وو څه فکر کوي چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافی نه وکړ څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله
مری چې دا سره صرف الزامي مسله نه ده یوه ته بس پایان د فوج مو درې د حمله بو کې دا یو مسله تر څو موږ تاسو سره سیاسي عمل نه کړې تر څو موږ اقتصادي عمل نه تر څو موږ فکری عمل نه دا کیسه نشي روتلی فوجي عمل پولیس عمل انتظامی عمل د سکیورټي عمل دا عمل دا انتظامات صرف ای نو کولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نور معاشري تور کولی شي یو هدا پوری خو پورا ترګری هیڅ کله هم صرف پولیس یا سکیورټي انتظامات باندې دی باندې نه ودریږي
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټکو چې په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د ورستي وسلوال برید او دا چې دغه برید به د روزنی پر بهیر د تعلیم پر بهیر څه ډول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکو او لکه څنګه چې مخکې وویل دغه برید د پاکستان په مختلفو برخو کې د خلکو عکس العملونه راپارولي دي په کراچۍ کې هم یو شمیر د دې ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه په خبرو کې دغه برید په کلکه وغند
زمانم خپل زید ده د ثوابه تحصیل سیدن کې عدل تکراچه کې سټل ملیریا کې پاده کې ګما ما په ټي وي کې دا خبر چولې ده ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت پریشان شل مچ لګا د انسان په خپل کور کې دما کو شي پته نه لګي چې دا کم خلک ته کم مذهب دې اقتدا کارونه کوي یار دا خو نه مسلمانان دي نه انسانان دي په یونیورسيټه ته خو تعلیمي داري دي ګوره ته خو زمنګ د پدرنای یو ذریعہ ده زمنګ څنګه نور څه دي مګ څنګه خو دا یو چادر چار دی والی پاتې شوی ده چې زمنګ یونیورسيټه دې موږ تنه پری دي کالجونه لاله تباکه سپټالونه تباکه او درس غوبل لې به جمعه دین پرې مدرسه دین پرې دي اسکول دین پرې دي بس سٹاپ دین پرې دي اخر چې ته لاړ شو ته ماته داو الله پاک ته توبه برباد کړو رضا زمنګ د یقین په خدای او کا دی او پښتون په مسلمان په نسبت دا لکه زما په کور کې د ماکه شو
نو مراد دې کیږي په دې وجه چې کوم مقصد لاله دې دنیا تر لګي هغه مقصد هم پرې خې دي نو په دقې برا سره کیږي کله په پښتانه مړ کیږي کله په ماجر مړ کیږي کله ار څوک چې مړ کیږي مسلمان مړ کیږي او انسان مړ کیږي وجه صرف سره چې الله رب العزت دا امت کم مقصد دی دنیا تر لګل هغه مقصد پرې خې دي
زمانم دی ډاکټر ابي مسخر او زده دې عملی سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خصوصا ډیر زیاتۍ روان دي ک طالب هم دې پښتنو په نوم باندې مري او ک سټوډنټ هم دې پښتون په نوم باندې مري دا دې سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمت د خواصي په کار کې دوی منظمه کاروي دي په خلاف کې او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم دي
د کراچۍ یو شمیر اوسیدونکو چې په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون د نننی بریډ په اړه خپل نظر څرګندو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صفه او وازی اوریدلی شي افغان ولس مشر په سویس کې په نړیوال اقتصادي سرمشیزه کې د ګډون په مقصد نن هغه هیواد ته وخوځید. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولس مشر غنی به د نړیوال اقتصادي د په دو نړیوالو اقتصادي غونډو کې ګډون وکړي او غونډې ګډونوالو ته به وینا وکړي او هم به د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولس مشر سره خبرې وکړي. تفصیل د سفیر ولسان نږدې راپور کې اوري.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري ل شلمې تر څلورشتمې د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر شر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سره رسول دي هغه گزارش ورکړي او پر اساس لپاره دونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د منو تاسو د امنیت موضوع د جلالت ماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په غیر معنی کې د پاکستان صدر اعظم ته هم د رقم ته د امریکای لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه.
سویس ته د افغان ولسمشر د سفر او په نړیوال اقتصادي غونډه کې د هغه ګډون په اړه مو واورېدل. ولسی جرګې هم دغه سفر ته خوشبینه ده، خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمی په رخصتې ولاړل. دی جرګې نن همدارنګ د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د 1499 لمریز کال دی وګی له شپاړسمې د لیندې تر 1000 منټې پورې خپل کاري راپور هم وړاندې کړ. خو آیا دغه جرګه په خپل دغه کاري موده کې بریالی و په خپل کارونو کې؟ په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې د نجیب صفوي په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې درې پلاوی وای چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې یو 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې دوی استزاهیه 15 استجوابیا درې استمایه یوې سری او دیرش عادي غونډې وي. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د پام وړ لسرولنې درلودې.
په دې اجلاس کې ولسی جرګې د قانون جوړونې په برخه کې ټول 9 تقنینی سندونه لاغه جملې لس قانوني طرحه شپږ تقنینی فرمانونه د 1499 مالی کال د بودیجی او سند د حقوقي شخصیت د تغییر درې سندونه او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د زینو تعدیلاتو په شمول تصویب کړي او 9 نړیوال حکومت لیکونه یې تصدیق کړي دي.
د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم د قانون د طرحې تصویب، د مخابراتي خدماتو د محصول د قانون د طرحې تصویب د دې جرګې له نورو کړنو شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان او متحده عرب امارات ترمنځ د امنیتي همکارۍ او هوکړلیک، افغانستان ته د وړیا نظامي مرستو ورکولو په حق له د ملي دفاع وزارت او چین خلکو ترمنځ هوکړلیک او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان د کنوانسیون پریکړلیک په ولسی جرګې کې له تصدیق شو نړیوالو حقوقو لیکونو څخه دي. ولسی جرګې د دې راپور له وړاندې کېدو وروسته د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتې ولاړل، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې ولسی جرګې په خپل دغه یو کال کې له خپلو صلاحیتونو په سمه توګه کار نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل دغه یو کال کې دغه ټول صلاحیتونو نه واکونو نه چې لږ جملې د نظارت دی څارنه ده هغه څنګه چې لازمه ده ګټه نه ده اخیستې. موږ عمدن ولیدل چې اکثرا تالار خالی و او ډېر زیات مهم قوانین پاتې دي چې هغه دوی څه پخوانه راغلي دي او هغه دوی نس ورسو کولی چې هغه تصویب کړي. دوی هغه څه رقم چې لازمه وه استازیتوب یعنی نمایندګي نه ده کړې.
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه وارې یو ځل د ژمي او بل ځل د اوړي په موسم کې یو نیمه میاشت رخصتي لري، خو د خلکو لخوا تل انتقاد دا دی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي.
د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ لاړل، خو په کابل کې د کابل او ځینې ولایتونو د دولتي پوهنتونو لسګونو استادانو بیا له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې جمهور رئیس تقنیني فرمان رد کړي. معترض استادان ګواښ کوي چې که حکومت پر خپل فرمان بیا کتنه ونه کړي دوی به د جمهوري ریاست نږدې خیمې ودروي او په هغه کې به پلتۍ ووهي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
عمره را در فقر به خانگی سپری کردم ولی خاطر های باعث
دا د کابل او یشمیر ولایتونو د لسګونو استادانو اعتراضی غګونه دي چې د چهارشنبه پورس په کابل کې سره راغون شوی وو. دوی دا لاریون د جمهور رئیس دغه فرمان په خبرګون کې رابلل چې پاغي کې د استادانو د تقاعد عمر له 15 کلنۍ څخه 15 شپته کلونو تاریخ کته شوی دی. مترز استادانو دا لاریون د کابل پانتون څخه پیل کړه او د لوړو زده کړو وزارت تر دروازې دغه په زیات شارونه ورکول. د موسی فریور په نوم یو استاد وایي چې دا فرمان غیر قانوني دی او سازان به یې په وړاندې تر پایه ودرېږي.
قانون مخالف قانون اساسی افغانستان
دا فرمان د اساسی قانون او د اوسیدونکو د اساسی حقوقو او ازادیو په خلاف دی. هغه محاصر چې د لسان تر مرحله فارغيږي او یا د طب له پوهنتونونو فارغيږي نشي کولای چې استادان شي، چې دا د محصلینو ترمنځ په مثبت روحیو ټینګه ضربه واردوي او دوی به نور د تزړه خنک کړي چې درس وایي.
د جمهور رئیس په دې فرمان کې د استادانو د تقاعد عمر له پخوا لس کاله کم یعنی 15 شپته کاله ټاکل شوی دی. د هغو استادانو د منفی کېدو پریکړه شوی چې تر شپږو کلونو ترفیع ونه کړي او په همدې ډول پکې راغلي چې لیسانس لرونکي کسان نشي کولای په پوهنتونونو کې استادان مقرر شي. معترض استادان د څو ساعتونو لپاره د لوړو زده کړو وزارت په مخه کې ولاړ وو او د دغه وزارت څخه د روښانه ځواب غوښتنه کوله. د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې دا فرمان ملي شورا ته لیږل شوی او اوس دوی په دې اړه کومه پریکړه نشي کولای. د لوړو تکړه د وزارت ویان فیصل امین ازادي رادیو ته ویل چې کدا فرمان د ولسی جرګې له خوا رد شو بیا تعدیلات او تاتسلار جوړیدای شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او سم یو نړیواله موضوع د چین ولسمشر منځنی ختیځ ته د دوه ورځې سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد. د چین ولسمشر په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې د ریاض او تهران ترمنځ په ورستیو کې اړیکې خراب شوې دي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ، د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژي، انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو، پانګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوی دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې، خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې د دغه واده بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز نوم ورکړل سوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شي په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دوه هیوادونو د دوړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګری کچه 9.8 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی وو او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی وو. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دای هم ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او ولسمشر عبدالفتاح السيسي سره به وګوري. دی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسۍ په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
سعودي عربستان ته مو د چین د ولسمشر د سفر او دا چې په دې سفر کې هغه څه موافقت نامې لاسلیک کړې واورېدل. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو ازادي راډیو سره اوسئ. وروستۍ نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارلمان کابل رخ داد که گفته شده 4 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که دهاتن در اثر درگیری های امروز در پوانتونه با چاخان در خیبر پختونخوا کشته شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یک انفجار نیرومند غرب شهر کابل را تکان داد که گفته شده تلفات در پی دارد. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است و رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یک انفجار نیرومند در غرب شهر کابل در سرک دارلمان مقابل سفارت روسیه رخ داده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی وقوع این رویداد را تایید کرده و آن را ناشی از یک حمله انتحاری خوانده است.
حوالی ساعت 5:10 شام امروز انفجار ناشی از یک حمله انتحاری است در ساحه سرک دارلمان در مقابل سفارت شوروی. تا فعلا مشخص نیست که این حمله هدفش چی بوده، اما در این ساحه در سرک عمومی است که برای مردم ملکی و واسطه‌های ملکی که در این محل بودیم برای مردم آسیب رسیده.
این در حال است که ایوب سالنگی معین وزارت داخله افغانستان در صفحه توییترش از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن بیش از 24 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. شورای امنیت ملی افغانستان عمله بر پنتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده است که انیف اتمر مشاور امنیت ملی عمله بر پنتون باچاخان را عمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می کند. به گفته پلیس پاکستان در نتیجه حمله مردان مسلح بر پنتون باچاخان حدود 20 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. پنتون باچاخان در 17 کیلومتری شمال شرق شهر پیشاور موقعیت دارد. سید وزیر فرمانده پلیس 400 می گوید در جمع کشته شدگان محصلین و کارمندان پنتون شاملند. یک تن از محصلین در مورد این رویداد می گوید:
میرا جو دوست وہ جو ده خوب و راس اس میں بہت زیادہ پہلے ہوا تھا وہ جو
ہے میگویت وحشت و ترس بسیار بود. یکی از دوستان من از ساختمان پنتون خود را بیرون انداخت. بان که دیوارهای پنتون بسیار بلندند، اما او خیلی ترسیده بود. ما مهاجمان را شنیدیم که شعارهای الله بزرگ است را سر داده بودند. بان که یکی از قماندانان گروه انشابی شاخه دیر اسماعیل خان طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستان وقوع این حمله را محکوم کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از انیف اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته بوده و وقت آن است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران عمله بر سفارت عربستان سعودی در تهران را محکوم کرده میگوید این رویداد واقعا بد و اشتباه بوده است. این اظهارات خامنه ای امروز در صفحه اینترنتی او به نشر رسیده است. به گفته رهبر ارشد مذهبی ایران، عمله بر سفارت عربستان سعودی در حقیقت عمله به ایران و اسلام است. محترزان تندرو در عکس العمل به اعدام نمر باقل نمر، یک رهبر شیعه ها از سوی حکومت عربستان سعودی بر سفارت این کشور در تهران هجوم بردند. پس از این رویداد عربستان سعودی، بحرین و سودان تمام روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کردند، در حالی که امارات متحده عربی روابطش با ایران را کاهش داد و کویت سفیرش از آن کشور را فراخواند. بر اساس خبر دیگر، وزیر خارجه ایران یک بار دیگر تحریم های تازه از سوی امریکا روی برنامه راکت های بالستیک تهران را غیر مشروع خوانده و آزمایش راکت های بالستیک تهران را دفاع خودی نامید. جواد ظریف این اظهارات را در مصاحبه با اسوسییتد پرس در سوئیس، جایی که رهبران سیاسی و تجارتی جهان برای اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی گرد هم جمع شدند، ابراز کرد. یک روز بعد از آن که تحریم های وضع شده به خاطر برنامه اتمی ایران رفع شد، ایالات متحده آمریکا در ابدام جنوری به خاطر تدارکات برای برنامه راکت های بالستیک ایران تحریم های جدید را بر 11 شرکت و افراد وضع کرد که با این برنامه ارتباط دارند. ایران در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک راکت بالستیک را آزمایش کرد که سازمان ملل متحد آن را یک تخطی از مصوبه خواند که ایران را از توسعه راکت های منع می کند که می تواند سرگلوله اتمی را انتقال دهد. و خبر اخیر این که پارلمان قرقیزستان فیصله کرد تا قرارداد ایجاد دو مرکز وسیع تولید برق با روسیه را لغو کند. نورلان صادقوف معاون وزیر اقتصاد قرقیزستان در نشست امروز پارلمان کشورش گفت حکومت با لغو این قراردادها 37 میلیون دلار را که از سوی روسیه برای ساختن این دو مرکز مصرف شده است دوباره می پردازد. به گفته صادقوف این فیصله با در نظر داشت بحران اقتصادی روسیه اتخاذ شده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد. ده‌ها تن در اثر درگیری‌های امروز در پوهنتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در جریان فوروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس سخنرانی خواهد کرد.
محترم رئیس جمهور افغانستان هم در این مجلس یک صحبت خود داشتند که به حیث سخنران در یک جلسه تحت عنوان چشمانداز امنیت جهانی صحبت می کنند.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل را به دلیل غفلت وظیفوی برکنار کرد.
این بخشی از تلاش های اصلاحی است و بخصوص برای مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند.
تحقیقات از یک افسر امریکایی جریان دارد که گفته می شود بن لادن را کشته بود. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگل هستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک انفجار شدید ساعت پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد که گفته شده تلفات را هم در بر داشته. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شفق سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، حمله انتحاری امروز عصر امروز حوالی ساعت 5:15 شام در جاده عمومی دارالامان شهر کابل مربوط حوزه هفتم امنیتی رخ داد و گفته میشه که تلفات هم در قبال دارد. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صفحه تویترش در مورد تلفات از این حادثه گفته که 4 کشته و 20 زخمی داره. آقای صدیقی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که این حمله توسط یک موتورسیکل یا با استفاده از یک موتورسیکل انجام شده. همچنان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله هم تایید کرده بود که حمله انتحاری است. خب این گفته میشه که چندین موتر هم در این حادثه تخریب شده، البته موتر افراد ملکی و تلفات هم به افراد ملکی وارد شده و از ساحه شاهدای عینی گفته که 2 موتر در این حادثه آتش گرفتند. تا حالا مسئولیت این حادثه را کس نگرفته یا گروهی، اما دیده شده که کدام گروهی حمله انتحاری را انجام داده و هدفش چی بوده است؟
با تشکر از شما نسیم شفق. قابل ذکر است شنوندی عزیز که جنرال ایوب سالنگی یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان در مورد تلفات این حادثه در صفحه تویتر خود نوشته که در این حادثه 4 نفر کشته شده و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شدند، این حمله، این انفجار نسبتاً قوی بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان حمله بر پوانتون باچاخان در ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی حمله بر پوانتون باچاخان حمله تروریستی و ضد مفکوره‌های خوانده که برای آوردن صلح و ثبات تلاش می‌کنند. در اعلامیه به نقل از آقای اتمر آمده که صلح و ثبات منطقه با صلح و ثبات افغانستان وابسته است و وقت از او است که به گفتگوهای صلح از همه بیشتر اولویت داده شود. به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، با فامیل های قربانیان این حادثه ابراز غم شریکی دارم. در رابطه حادثه پیش 400 خیبر پختونخوا باید گفت که در درگیری پوانتون باچاخان چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات گفتند که بیشتر از 20 نفر در این حادثه کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زخمی شدن بیش از 50 تن دیگر تایید شده. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده، در یک خبرنامه گفته که این حمله را محکوم میکنند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
امبولانس های حامل زخمی ها راهی شفاخانه ها شدند. در نتیجه این حمله بالای پوهنتون باچاخان در 400 واقع در شمال غرب پاکستان حداقل بیش از 20 تن کشته شدند. در این حمله 10 تن دیگر زخم برداشتند. بلال احمد فیضی یک سخنگوی گروه نجات گفت که در میان قربانیان، محصلان، محافظان پوانتون، مأموران پلیس و یک پروفسور شامل هستند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه تویتر خود نوشته است که تمامی 4 مهاجم کشته شدند و درگیری پایان یافته است. یک افسر ارشد امنیتی در محل حادثه برای ترز گفت که 51 تن زخمی شدند. پلیس گفته است که جنگجویان صورتهایشان را پوشانیده بودند و از راه دیوارهای پوهنتون داخل شدند. به گفته پلیس، جنگجویان داخل صنفها و لیلیه پوهنتون شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. قرار بود امروز یک محفل مشاعره به مناسبت سالروز مرگ خان عبدالغفارخان در این پوهنتون برگزار شود. خان عبدالغفارخان به خاطر فعالیت‌های عدم تشدد و صلح جویانش مشهور است. فضل رحیم معاون ریاست پوهنتون باچاخان به خبرنگاران گفته است که از 600 تن برای شرکت در این محفل دعوت شده بود. به گفته او در این پوانتون بیش از 3000 محصل آموزش می‌بینند. یک قماندان گروه موسوم به دره آدمخیل، شاخه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که در جهت برچیدن ریشه تروریسم در پاکستان متعهدند. در دسامبر 2014 مردان مسلح بالای یک مکتب در شهر پشاور حمله کردند و دست به قتل عام شاگردان این مکتب زدند.
شنیدین که در گیری در پوانتون باچاخان در 400 پاکستان با کشته و زخمی شدن ده ها تن پایان یافته. مقامات پاکستانی گفتند که در رویداد بیش از 20 تن کشته شدند. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی کرده در یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته که در او دست ندارند. همکارم ستار فروغ با افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و عضو هیئت رهبری حزب عوامی نشنل این کشور صحبت کرد و نخست ازش در مورد حمله سوال کرده.
اصلا مسئله اتفاقی در منطقه ما بالخصوص در منطقه پشتون نشین پاکستان یک پدیده تازه نیست. متاسفانه چند سال باید سو ما امی حوادث را دیدیم، بالخصوص نهضت ما، حزب ما که مؤسسش خودش خان زقفا خان المعروف پاشا خان بودن. ما هدف توریستا بودیم، مگر منطقه ما یک هدف بوده و امروز روزی را انتخاب کردند که روزی وفات پاشاخان هست. اونها 22 جنوری 1968 فوت کرده بودند و امروز قرار بود که یک مشاعره در یادبودشان در می دانشگاه چهارصدر دانشگاه پاشاخان دایر شود. پیش از اینکه مشاعره دایر می شد اینا حمله کردند و یک تعداد زیادی جوانای را کشتند، معلمینشان را کشتند. یک بار دیگر مردم ما را رنج دادند، مردم ما را به یک فاجعه خیلی وحشتناک.
آقای خطک، گفته می شود که برخی از استادان پانتون پادشاخان قبلا تهدیدات را هم دریافت کرده بودند. معلومات شما چی هست در مورد؟
اصلا از یک هفته به ایشو در پشاور همی اطلاعاتی بود که یک گروه تروریستی در منطقه داخل شده و می خاطر در پشاور دو روز مکاتب بسته شد. مردم آمدند به مکاتب، اولادای خود خانه بردند. در می پانتون پادشاخان در شهرسازه نیست. دیروز یک تعداد صاحبان پلیس آمده بودند دانشگاه لیدن، مگر متاسفانه اقدامات کافی را نبرداشتند که مسئولیت منطقه را تامین کنند.
خطک صاحب، محمد خراسانی که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستان معرفی میکند در یک خبرنامه این حمله را محکوم کرده و گفتند که کار آنها نیست. چه فکر میکنین که کدام گروه های در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
اصلا این مختلف بندهای تروریستی که در منطقه ما فعال است، بیشتر افرادی را که شما تفیشی اشاره کردین، اونها یک واقعیت یعنی که در منطقه ما رخ داده، اونها مسئولیتشان را پذیرفتند. پیشتر امروز یک گروه گروهش گفت که ما نکردیم، مگر گروه های دیگری هست و فکر میکنم این مهم نیست که اسمشان چی هست. اصلا ایدئولوژیشان همی ایدئولوژی تروریستی و افراطی است. این مهم نیست که کدامش مسئولیت را بپذیره.
افراسیاب خطک یک سناتور پیشین پاکستانی بود.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده. سخنگوی وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که پروسه در ولایات دیگه کشور هم ادامه خواهد یافت. کارشناسای امنیتی اقدام وزارت داخله را می ستاین و تاکید می کنند که پروسه مکافات و مجازات منتج به بهبود امور امنیتی در کشور خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان به هدف ایجاد اصلاحات و بهبود کار در بخشای امنیتی افسران را سبکدوش خواهد کرد که وظایفشان را به گونه درست و منظم انجام نمی دهند. مقامات این وزارت میگویند که آمرین حوزه های 8 و 12 امنیتی شهر کابل نیز به علت غفلت وظیفوی از وظایف برکنار گردیده اند و مورد بازجویی نیز قرار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولایات دیگر نیز این پروسه به منظور خدمتگزاری بهتر ادامه می‌یابد.
وزیر امور داخله تلاش داره تا پلیس افغانستان مبدل به یک نهاد شود که خدمتگزار و مورد قبول بر مردم افغانستانی. بخشی از تلاش‌های اصلاحی است و بخصوص بر مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند. اگر کسایی هست در نیروهای پلیس ملی افغانستان که متوجه وظایف خود نمی‌شوند و مشکلات ایجاد میشه، طبعا به اونا پرده قانونی هم بکنند.
این در حال است که آمر حوزه هشتم امنیتی شهر کابل به علت پرتاب چندین راکت از مربوطات این حوزه بر این شهر و آمر حوزه دوازدهم به خاطر عدم جلوگیری از سوختاندن یک باب مکتب دخترانه در ساحه ارزان قیمت شهر کابل و کشته شدن نگهبان آن سبکدوش گردیدند. وزارت داخله افغانستان روز شنبه هفته جاری نیز 103 تن از مسئولان ریاست محابس و توقیفخانه های این وزارت را به علت سهل‌انگاری در کار برکنار و به جای آنان افراد دیگر را تعیین کرد. این اولین باری است که در مدت یک هفته 105 تن از افسران و مسئولان وزارت داخله به خاطر عدم کفایت کاری و غفلت وظیفوی از وظایف سبکدوش می‌گردند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس امنیتی این اقدام را برای بهبود کاری در بخش پلیس مهم دانسته میگوید که پروسه مکافات و مجازات یک امر حتمی است و باید اجرا شود.
بسیار مهم است، اگر مکافات و مجازات نباشه قانون تطبیق نشود، در اون صورت باز یک کشور به یک قانونی جنگل میمانه. اگر امنیت در تمام حوزه پرسان شود، بازساز شود، حوادثی که رخ می دهد و پرسان شود، من یقینی کامل دارم که بسیار مؤثر میشه.
مردم عام نیز از این اقدام وزارت داخله ستایش میکنند، اما تاکید دارند که پروسه مکافات و مجازات و برکناری مسئولان از وظایفشان باید به گونه عادلانه و بدون تمایلات سیاسی صورت بگیرد. آنان میگویند که پروسه مکافات و مجازات بر علاوه وزارت داخله باید در وزارتها و ادارات دیگر نیز به گونه گسترده تطبیق گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی به سوئیس رفته و در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس شرکت می کنه. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی در کنار سخنرانی خود در دو نشست اجلاس داووس، در نشست سه جانبه با مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی هم حضور خواهد یافت. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
دیدار با نماینده های امریکا و پاکستان در کنار بحث روی مسائل اقتصادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از اهداف دیگر سفر رئیس جمهور افغانستان به سوئیس است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه با آنکه این دیدار تایید شده، اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات دادن نشده است. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور در این سفر دو روزه‌اش به شهر داووس سوئیس در نشست هایی که در رابطه با ثبات و امنیت افغانستان برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد. ولیسی جرگه افغانستان در کنار آن که اشتراک رئیس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد را به خاطر جلب کمک ها مهم می خواند، اما به دست آوردن توافق صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با میکانیزم صلح را در این سفر ارزنده می داند. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور قبل از سفرش در رابطه با این نشست سه جانبه با اعضای شورای ملی و سیاسیون مشوره کرده است و وی ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
اونجا جلالت مال جمهور رئیس صاحب که چیزی دمی وقت خود پیشرفت در مورد اقتصاد کردن، شاید دمی راپور به دوستای رایه کنه، همچنان مزید دونارا را قناعتشان حاصل کنه که دیگه همراه ما مورد اقتصاد همکاری نماید. دو موضوع اساسی همی هستند که در مورد صلح همجا یک رتبه حیاتی امریکا هم میایه و صدر اعظم پاکستان هم اشتراک میکنه. همینجا جلالت مآب رئیس جمهور یک مشوره کرده بودن که به کدام فورم به صلح حاضر شود. گیرم شاید امرایشان شریک کنم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قرار است با نماینده های پاکستان و امریکا دیدار کند که دومین نشست چهار جانبه در رابطه با آمادگی های مذاکرات صلح دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار گردید. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در سفرش به شهر داووس سوئیس در کنار سخنرانی در دو نشست اقتصادی با سرمنشی سازمان ناتو و برخی از رؤسای شرکت های اقتصادی جهان نیز دیدار خواهد کرد. در این حال روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه افغانستان آجندای اصلی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل نمیدهد، اما اگر حکومت افغانستان یک استراتژی روشن را انتخاب کند، پیشرفت‌های زیادی را در بخش اقتصاد و سیاست به دست خواهد آورد.
یک تغییر ممکن بسیار مفید که ما میتونیم در رأسش قرار داشته باشیم است که ما یک آجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم. فقط اتهام بستن به پاکستان یا مقصر نشان دادن فلان و فلان گرهی از کار ما باز نمیکنه، بلکه ما باید همکاری‌های جدیدی در منطقه تعریف بکنیم و جایگاه خاصی برای خود در دورنما بگنجانیم.
حکومت افغانستان همواره به خاطر کندی رشد حکومتداری خوب و پیشرفت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مقام‌های حکومت در نشست‌های بین‌المللی گفتند که تلاش‌ها به هدف انتخاب استراتژی‌های بهتر و تسریع انکشاف اقتصادی جریان دارد.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به سوئیس رفته، انتظار میره که آقای غنی در حاشیه ای اجلاس با سرمنشی ناتو و رهبرای شماری از کشورها ملاقات کنه و در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا هم شرکت کنه. همکارم ستار فروغ با دکتر سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش در مورد برگزاری مجمع جهانی اقتصاد و شرکت هیئت افغان در اونجا سوال کرده.
جلالت ها رئیس جمهور افغانستان و هیئت معیتیشان از زوریخ به داووس میرن، محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد که قرار است در او 50 سران دول به شمول رؤسای جمهور و صدر اعظم ها و اضافه تر از 2000 اشتراک کننده به شمول رهبران اقتصادی، اکادمیا، رهبران جوان، نخبگان و دانشمندان در این جلسه اشتراک کنند. این جلسه برای 4 روز دایر میشه، یعنی از تاریخ 20 تا 23 جنوری در روستای داووس در سوئیس دایر میشه.
دکتر صاحب دلیل انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این اجلاس با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران برخی از کشورها ملاقات نماید. آیا مشخص شده که با رهبران کدام کشورها رئیس جمهور افغانستان دیدار خواهد داشت؟
معلوم دار با استفاده از این فرصت، چون یک فرصتی است که اکثریت رؤسای جمهور و صدر اعظم کشورها اشتراک میکنند، اینها چند روز را در یک محل در یک مکان با هم میباشند. ملاقات های دو جانبه هم تنظیم شده در حاشیه مجلس، به شمول ملاقات با نهادها یا ادارات زیربط و همکاران بین المللی افغانستان.
و همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا نیز اشتراک میکند. دکتر صاحب دلیل، این نشست چه وقت قرار است راه اندازی شود؟
بله، صدر اعظم پاکستان هم اینجا میآید و همچنان معاون رئیس جمهور آمریکا در این پروگرام اشتراک دارند، در مجمع اقتصادی جهان اشتراک میکنند و با استفاده از فرصت یک صحبت سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و پاکستان دایر میشه. این نشست قرار است فردا دایر شود و به سلسله صحبت هایی که صورت گرفته، این به سلسله کوشش ها در راستای تحکیم و تقویت سال در افغانستان فردا در داووس برگزار میشه.
یعنی به نمایندگی از پاکستان، صدر اعظم آن کشور و از جانب آمریکا معاون رئیس جمهور در این اجلاس اشتراک میکنند؟
بله.
سرای دلیل سفیر افغانستان در سوئیس بود. تحقیقات از یک افسر آمریکایی جریان داره که گفته میشه بن لادن کشته. تحقیق کننده ها میگن که متیو بسنت یک عکس جسد اسامه بن لادن با خود حفظ کرده و او را در کتابی که در این مورد نوشته چاپ کرده. آرش همایون جزئیات داره.
متیو بسنت افسر واحد نیروهای خاص بحری ایالات متحده آمریکاست که در سال 2011 میلادی اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده را در داخل قلمرو پاکستان در منطقه ایبت‌آباد در نزدیک شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور، از بین برد. متیو بسنت بعد از آن در قضیه افشای اسناد محرم تحت تحقیق قرار گرفته است که یک کپی هارد درایو یا حافظه کامپیوتر شخصیش را در اختیار تحقیق کنندگان قرار داد. متیو بسنت متهم است که بعد از کشتن اسامه بن لادن یک عکس او را گرفته است و سپس آن را در کتاب به نام آن روز آسان نبود که در مورد رویداد کشته شدن رهبر سابق شبکه القاعده نوشته شده چاپ کرده است. حکومت امریکا هیچگاه تصویر جسد اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را نشر نکرد و میگوید که جسد موصوف به بحر انداخته شده است. رابرت لوسکین یک وکیل مدافع ماتیو بسانت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است از موکل وی قبلا نیز تحقیقات صورت گرفته و در ماه آگوست سال گذشته میلادی این دوسیه بسته شده است. رابرت لوسکین میگوید در سال 2014 میلادی با حکومت آمریکا یک معامله صورت گرفت که بر اساس آن از میلیون ها دلار عایدات از درک کتاب ماتیو بسانت یک بخش آن به حکومت ایالات متحده پرداخته شود. اما رابرت لوسکین در صحبت‌های اخیرش در مورد تصویر اسامه بن لادن و یا همین که در حال حاضر از موکل وی تحقیقات می‌شود چیزی نگفته است. اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در ماه می سال 2015 میلادی در داخل خاک پاکستان در منطقه ایبتاباد که با شهر اسلام آباد فاصله چندان ندارد در نزدیک یک اکادمی نظامی.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.